کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د زادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په دوهې کې د تیرو دوه ورځنیو خبرو اترو او پریکړه لیک پاړه د افغانستان د حکومت د هیلو پاړه ووري چې وایي تمه لري دا اقدام د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هوار کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه د مخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوري اسنوري څخه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیز وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیرو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغې اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوې چې دوی ډېر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په دغو دوو ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت اساساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال ساتنې، تضمین د سولې د خبرو دوام، او د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون اوړمه ورځ ځنډول شوې وي او نن له سره پیلېږي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې راهیسې د زابل د شاجوی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو حملې کړې چې په نتیجه کې دیارلس پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. د حق بیان په وینا وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې هم سقوط کړي او د دې ولسوالۍ بازار ته داخل شوي. خو د زابل ولایت د والي ګل اسلام سیال دغه جګړه تاییدوي او وایي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا په جګړه کې د شپږو پوستو د سقوط او یو شمېر سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې ترسره شول.
در اثر از این عملیات یک تبعی ازبکستانی همراه با 5 تن
دیده و زنگر زواکونو دی عملیاتو په نتیجه کې د ازبکستان یو تبع او د طالبانو د ډلې 15 ترهګر وژل شو او د نبی الله په نوم د ډلې یو مهم قماندان له شمیر وسلو او مهمات سره ونیول شو. رضایي وویل په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د فاریاب د څنګلوري ولایت جوزجان کې په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالواحد وجدان هم په سیمه کې د روانو جګړو خبره تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د خپلو نومونو د نه په ډاګه کولو په شرط ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې که په دغه ولسوالۍ کې ډېره امنیتي ځواکونو ته په 2-3 ساعتونو کې مرسته ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاس ته ولویږي. دغه راز دوی د دې ولایت د څو نورو مردیان، فیض آباد او منګجک ولسوالیو امنیتي وضعیت هم ناوړه بللی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګ کې ونیو او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیه له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریه ته تیل لګول. ایران سمدستی دغه کښتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 160 غړو د نیولو امر کړی دی. د استانبول لوی څارنوالۍ نن په یو خبره کړې بیان کې وویل چې په دغو پوځیانو کې چې د نیولو امر صادر شوی، یو ډګروال، دوه ډګرمنان، 15 جګړنان، 8 تورنان او 100 لومړي بریدمنان شامل دي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د 2014 کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا اصلي طرح دی. ګولن په دغه کودتا کې چې 250 کسان وژل شوي وو خپل لاس لرل رد کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په مانچستر کې ترسره کیږي. پچا نیوزیلند وګټه او ګټلې او د توپ وهلو پریکړه کړې ده. نیوزیلند په 9 اور کې د دو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې کړې دي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او تر اوسه په ګروپي لحاظ لومړی مقام لري. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د 4 غوره ټیمونو وروستی ځای لري.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکرات پریکړه لیکته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبینی شي او تمه لري چې دا به وکولای شي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات ته لار پرانیزي. د دې ادارې یو ویان فریدون خوځون
امیدواری مو ده چې ټول لوري به لامه ته ژمن پاتې شي او عملی کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د سره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکرات ته او بیا
په دې اړه مو د ولسی جرګې د یوې غړي شنکی زهین کړوخیل نظر هم راخسته دی. هغه وایي
د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي، ځینې پیسو هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
د اقلیمي ستونزو په اړه به هم په یو راپور کې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بولي چې له ډیرو جدي اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی. د دې ادارې مرستیال ادریس ملیار
کوم مطالعات چې شوي دي د مونږ والنریبلټي یا زمونږ هماغه سي پرزيري نه نور نه زیاته ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس سي پرزير ملکونه د دنیا کې راځو.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه اوریدلای سي. یو یې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بلې یو تفریحي پروګرام دی د ګوړې اچار. اوریدو ته بلنه درکو. رسو تخبرونی د سر موضوع ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د قطر د بین الافغانی ناستی ګډ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکلی یې کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې دغه پریکړه لیک به بین الافغانی رسمي مذاکراتو ته لار خلاصه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راپور کوي.
هغه اوګدې تمې او ناهلې چې د بین الافغانی ناستې د ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هیلې بدل شوه. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغانی ګډ پریکړه لیک لا بل هر وخت زیات د بین الافغانی رسمي مذاکراتو پیل ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي د پریکړه لیک ماده تجمن پاتې سي او عملي دي کړی.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مداده چه طول لوری ده الامه تا جمن پاتیشی و عملی گری، او دا نش غنده و دا الامه دا نور و غنده دا سارا یو سرمخ شی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا او بیا افغانستان که تلفاتی اوربان او بیا
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغانی ناسته کې د طالبانو ولستنو استادو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استادی او یو شمیر خزینه فعالان پکې شامل وو. دغه بین الافغانی ناسته د تاریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د دې ناستې په پریکړه لیک کې په عمل منفیه تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اتمادیس پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه بند سي. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک دی په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دی د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې دی څار وسی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډ پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له ګډ پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوی دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي. د خطر اعلامیه متفاوته بریښي په دې معنا باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي، طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي، او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنا ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناسو پر تناسب باندې یو متفاوت اعلامیه ده.
ښاغلی سادات زیاتوي چې د ملکیانو خوندیتوب، د جنو بندیانو ازادېدو او د سولې د خبرو دوام هغه موارد دي چې د قطر غونډه د مسکو له غونډې بیلوي. د روان میلادي کال په میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته تر سره شوه چې په ګډ اعلامیه کې پکې په اوربان د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوندو مسایلو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنۍ مداخله د مخنیوي، ځمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې اټینګار سوی وو.
دوستانو، د قطر د غونډې په اړه مو د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبینۍ په اړه واورېدل. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې یوه غړې که څه هم د قطر د بین الافغاني ناستې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي، خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. شینکی ذهین کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. له اغلې کړوخیل سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
بدو مچ د قطر ناس از مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي، مکمله نه دي، ځینې بس هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسیره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی. امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو د زو په اعلامیه کې ګچ دوال طرف کوشش کوي چې هغه چې دی غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې ازمال په ان باندې ډیر مهم ده، هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي، یعنی لبین الله شنو دا یو لوی قدم ده. کوم امیدوارم چې هم طالبان هم دارنګه حکومت د هر نوع نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیر اعلامیه ده، تضمین شته چې دغه پالیسی یا پیاده سي یا عملی سي د تضمین موجود ده؟
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې بد کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو، یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی دا تارنه ونه که معلوم دار تضمین بیا موجود با نوی هر سو کوالیس دین سرغلوانه وی که یو کلک بایم لالی تضمین ضرورت ده تر سو پر سپا کمشش بانده حوک رکیگی توافق ترسیگی تعود کیگی باید بلکل عملی شي. او که څوک سرغلونه وکړي د غلپاره هم باید یو لار موجود وي چې هغه باید څنګه برخورد باید وشي. نو بین المللي تضمین بالکل ضروری ده.
له دې نه وروسته کوم اقدامات باید ترسره سي؟
په دې باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسي کړي. که مسئله د بندیان وی چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا د رقم بندیان شته چې واقعا په دسی حالت باندې گرفتار وي او د حکومت افغانستان سره وی او یا طالبان سره وی چې باید لبن راشینو معلوم دار ک موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کی څارنه ونه کی ارزیابي ونه کی نو بیا خو هر څوک کولای شي چې انکار وکړي وای چې ما سره نشته حالانس سره موجود پر وی
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شین کی زهین کړو خیلو
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې د ازادي راډیو اوري دوستانو بیا هم نمدې سولې پر موضوع باندې پاتېږو. هغه په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په لشکرګه کې یو شمېر دینی عالمانو نن له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار الیاس دایر کوي.
د لشکرګه په مرکزی جماعت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي. دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کیږو، کلم شرق سوځي کلم غرب. راځي خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدای ده، ځکه مفسدين پیدا کیږي، دا یې پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې د اسلام مذهب خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شروا بوي لکه د پیسلا باندې د کوبر مرګ.
امنیتي مشکلات، قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي. د یو ځای او بل ځای ته تللای نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د لپاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سوری د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یو سازو د قطر په مرکز دوه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غړو په وینا غټوري به د هلمند دینی عالمانو د اوسنی جګړې پیچلتیا ته په پام سرول ک د حکومت او طالبان ترمنځ جر تر جر سوله ونسي. نور ډلې به لدی جملې دایښ په بیرحمۍ پر عام او بې ګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یو جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترور. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی قرار دی اوس په قطر کې سره ناسې خپلې شنې او تورې چای چې بچان زموږ بېچارهګانو مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دینی عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې له جدي اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی. د څرګندونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ادریس ملیار نن د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره د اقلیمي ستونزو د حل لپاره د هوکړې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړه. په دې اړه به زما همکاره فیروزه عزیزي نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي ستونزو د هواري لپاره په لومړي ځل د زرغون اقلیم له نړیوال صندوق نه بودیجه ترلاسه کړه. د دغې ادارې مرستیال ادریس ملیار د سې شمې په ورځ په همدې تړاو د ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان له سختو اقلیمي ګواښونو سره مخ دی چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
کوم مطالعات چې شوي دي د مونږ والنریبلټي یا د مونږ هماغه سي پرزيري نه نور نه زیاته ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس آسي پذیر ملکونه د دنیا کې راځو. که دا لازم کارونی سي زمونږ آسيبونه له سیلابونه ډیر زیات عبادت دي. د مونږ خوشحالیان چې کال په کال وخت په وخت راډیریږي. وخت مونږ مثلا لس کالو کې به یو دور د خوشحالیان درلود، اوس هر دوه درې کال یا څلور کال ایوریج کې مونږ خوشحالي نه نو دغه ته آمادګي نیول لپاره مونږ باید ضرور من هایزه او دولت حکومت اقدام ولر.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د افغانستان د اقلیمي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیسي. د غیدارې په لومړي ځل د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري د چاپیریال ساتنې د پیورتیا په هدف بودجه هم ترلاسه کړه. مرسته شوې پیسې به د هوا، د اوبو د پاکوالي، انرژۍ تولید او په هغه ځای کې مصرفېږي چې د هوا له پاکوالي سره مرسته وکړي او د ککړتیا مخه ونیسي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په ټوله کې له 2000 تر 2030 میلادي کال پورې افغانستان د اقلیمي ستونزو د بشپړ هواري لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د ناوړ اسوانتوکو کارول، له بې کیفیته تیلو کار اخیستل، زاړه او له وخت تیر موټر نه استفاده، له اوبو نه ناوړه ګټه اخیستل، په ښارونو کې زیات نفوس او بیلابیل نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې زیاتې اقلیمي ستونزې رامنځته کړي دي. د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري له اقلیم د زیانمنو بیلابیلو هیوادونو سره مرسته کیږي چې په دغو هیوادونو کې یادې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیول شي. دا یادونه ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د اقلیمي ستونزو د هواري په برخه کې د یوې ځانګړې بودجې او پلان له مخې کار کوي، خو افغانستان د هڅې اوس تازه پیل کړي. له دې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان استازي د غونډې په ترڅ کې وویل چې له دې وروسته به په افغانستان کې د بیلابیلو ادارو او وزارتونو په همکارۍ د سلګونه زره ډالرو په لګښت د اقلیمي ستونزو او چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کیږي. راجندرا آریال وایي افغانستان په دې برخه کې لومړی تقویتي پروژه اوس ترلاسه کړه.
This is the first ever project for clean climate fund Afghanistan.
دا لومړی پروژه ده چې کولای شي موږ د نورو بودیجو د ترلاسه کولو په برخه کې پیاوړی کړي. افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خل سختو اقلیمی شرایطو سره مخ ده. همدارس دا پروژه موږ پیاوړی کوي چې د راتلونکو احتمالي ګواښونو لپاره چمتووالی ولرو. موږ د غبرخه ته پراختیا ورکو ترڅو د دغه هواد اقلیمی وضعیت یو څه راسم کړو.
خغلی اریال دا هم وویل چې د چاپیریال ساتنې په هدف د ګڼو نورو چارو ترڅنګ ژربه د کابل ښار پر سیند هم کار وشي ترڅو د خبره د دغه سیند په چاپیر کې میشتو خلکو سره د اقلیم د بدلون او چاپیریالي ستونزو لپاره لوړاندې چمتووالی ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس به ورسو روزګان ولایت د تر دریو کلونو ژمنو او کار وروسته لا هم د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له ستونزو نه دراوتلی او تګ راتګ پرې سخت دی. د دې کار دلیل څه دی؟ د شریف الله شرافت په دې تفصیلي راپور کې به پاړه واورو.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیر شوی. د غلاره د اورزګان ولایت د خلګو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري او د ترانسپورټ ریاست د مسولین له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچنی موټر پرې تګ راته کوي. خو کله چې درینیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ شار تر څنډو راورسېدل نو یاد لاره هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اورزګان ولایت اوسیدونکي او د یاد لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دغه سیمې چې درینیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وي اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې یاد لاره په پولیسي رات ورته وښتې او د سر په سودا پرې تګ راته کوي.
مجدار رقم در به در د جلاری پر برابر باندې دا دوغه مهمه ده د ټوله روزګان غ اصلي لار دغه نخ پر دغه باندې مجدو کوم ګوډیان کوم شلیان کوم زخمیان شه دا ګدم پر دغه لار باندې انتقالي جو مگر لار هغه لار د چپش پوز مسافر ورن عدالت شپې پر کې ولای. خو اوس موږ د دولت صدا غوړ د لمن درته نسو بغاری تو چې غاری ګریوان درته سیرو چې موږ د دوغه مسلمان د پاره دغه لار جوړ کی او پسې توګه دی جوړ کی موږ د در به در نور نه کی
طالبان ولای تو حکومت چې دا ټاکه وکي ورور خو چې پرچا کې هم شته په فکر یې یاره خو څه د طالبانو په لاس کې ده څه حکومت په لاس کې ولا خو کار د ګډوډي دي سره درکه نه منمیر
جنگونه یې کله مې ته ولاړی کله چېشته ولاړی بل جنگونه خامه خاصته نو موږ دا غواړو چې موږ لار را جوړ سي معنا امنیت را سي نه دی موږ ته ګور ته ګوکو په شخلاص څخه باندې بلار شو مریض در شاره پر ور سي شپه سم ده خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خاري منسته سپاري نسته چې راسي دې ته ګور ته ګوکي موږ په خو 15 پیک لمبر سي دی اوس په لاش پیک رسي
د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې پر یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې په تیر یو نیم کال شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمیر یې وژلي دي او یو شمیر یې بیرته خوشي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې پر یاد لاره په تیر یوه کال کې پر 15 افغان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماینونه هم چاودلي. د زیاتوی چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړه وشتي خوای چې کرا شمیره فلاس کې نه لري. د دغې لارې د امنیت کولو په موخه په څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادې لارې د خلاصون خبر به یې ورکړي، خو تر څو ورځو تیرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدل. خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نسي توانېدلی چې یاده لاره امن کړي. دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزي څخه وکړه.
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا 10-11 کاله کې په اساسي توګه نه ورغول سوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي. تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یعنی روزګان امنیه قمنداني کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه امنه ده او کندهار امنیه قمنداني بیا پر روزګان امنیه قمنداني باندې دا پلا چی چې دا تاسې بیا امنه کړې ده، تاسې باید بیرته امن کړي. یعنی دلته یو نوی دغه موجود دی. د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو. رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم هم واخیستی چې بیا باید جوړ شي، امن شي، خو متاسفانه چې تر دې ځایه پورې رسېدل هغه لیاب لوبې خلاصه وي، خالص اوبه راورسېدلې بس.
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي امان الله زیمي بې لامل اردو یادوي. دی وایي د یادې لارې د امنیت او درغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل شوې وې، خو په خبره یې چې هغوی یوازې صرف شپه او ورځ تیرول او خپل ورکړل سوی مسولیت یې په سمه توګه مخته نه وړلی.
اساسي ستونزې دلته یوه نه وه دي. اوله ستونزه دا وه چې مطیع الله خان شهید شو، هغه د الله د شکر کندهار امنیت کړی وه. ستونزه دا وه دلته اردو پر دې لار پروت و، دغه لارې یو اندازه جوړول، هغه د اردو رقم جوړول دل وه سار بدی دا متغور وصل الو درام شان دور بجو ته نشد چل ته دیم سات چارو بیت به تر ارګه تر رسول ما دیګر بو د شبا شیان یلا نلو نو نو وس تو بیا په ما بین کی ته سپجریان کی سپجریان دا سرواز خان و دې ته یو دغه د لوبي حلال امنیت کی هغه شي.
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کمانډانی مسولین هم مني چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه امن ده او یو شمیر برخه له وسلوالو طالبانو سره دي. دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده. نوموړي وایي چې یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې نه امن ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي.
سایه مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنی، هیچ نوع مشکلاتی نیست در مسیر را. سایه مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمیکنیم، چرا که مسئولیت ما نیست، او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است. امکاناتی را ولایت داره و تاماندازی را که ضرورت باشه، هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره. اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه، مسئولیتشان است، وظیفهشان است.
حادثه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی کمانډانی له مسولینو سره خبرې وکړو، خو هغوی په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والیا تاولا فضلي هم ازادي راډیو ته وویل چې یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک زورول کېږي. نوموړي وایي چې د یادې لارې د امن کولو په موخه یو اوس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره فیل کړي او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به یاده لاره امن کړي او وبه یې رغوي.
کوم ټکي چې تا راټول کړي دي، دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امنیتي مشکلات لري، هم د ساختمان په بخش کې مشکلات دي. او وخت په تیر شو، اوس انشاءالله چې اخیری تصمیم دا دی چې دا لاره باید امن شي او هم جوړ شي. نو دا من دپاره زمونږ طرف ته هم د اروزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده دا په امن کې ده. اوس مونږ نوی بیسونه هم جوړ کړو، هوستې هم جوړې شوې دي. قندهار مونږ سره دا وعده کړې ده چې مونږ بیسونه جوړ کړو، هغه هم نوی بیسونه یو څه جوړ کړي دي، هوستې هم ایجاد کړي دي. خو بیا مشکلات لا شته دی، میانونه دي، بعضې وخت کې اوس هم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزي خلاصیږي، دا مشکل لا خلاص نه دی. خو بیا هم انشاءالله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل عمل شي.
د یادونې وړ دی چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې د اروزګان د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري، نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې له تیرو 18 کلونو راهیسې زیاته برخه کنډ او کفر پرته ده، او د دغه ولایت خلک یې د رغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي. خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاده لاره ورغوي او امنیت یې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې دا خبرونه مو تر دې مال سره واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د فم پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او اوریدلای شي. زموږ د دې سات خبرونه له حمید مالری دوه مې نیمه تر سیجو یو ځل بیا نوریاس نوریز خد افغانستان او نړۍ مهم د مهم خبرونو سټی کې اورو.
قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري بریالي یو بللې په هغې اعلامیه کې چې په کړکې چونو کې د منځګړی توپ په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني له خوا نن خپره شوي ویل شوي چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیل زاد خبرې نن بیرته پیل شي لیدون کړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د شاجوی ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید وکړ، 14 پولیسو وژلې او نور ټپیان کړي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال بیا جګړه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه وایي چې تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسیدلي. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال محمد باقری وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4مه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره یې د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 136 غړو د نیولو امر کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. نیوزیلند په چګټلې او توپ وهل پیل کړی دی. نیوزیلند په 28 اور کې د دولو غړو په سوځو زیدو 115 منډې کړی دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانه